سهار اته بجې شوې. احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه په زابل ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوې دي. د زابل د روغتیا ریاست د مسؤلانو په وینا پرون رسنیو راپور ورکړی چې د پولیو دا مثبتې پیښې د مرکز کلا چار اړوند هواشینسي او رسالو کلیو کې تثبیت شوې دي. که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسما د دې پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په روان کال کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن شپږ پیښې ثبت شوې وې. په ټول افغانستان کې دا څو ورځې د پولیو واکسیناسیون روان دی چې تمه ده شاوخوا 9 میلیونه ماشومان واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په پولو کې له پاکستان را ایستل شویو کابو 1,68,000 کډوالو ته بیلابیل روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. پرون سه شنبه د دغه نړیوال سازمان افغان څانګې په خپل ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې د یو راپور په خپرولو سره وویل چې له دې سه خدماتو برخمن ډیری شزې او ماشومان دي. د راپورونو له مخې د دسمبر تر 3 میونی پورې له پاکستان څخه باندې 4,500 افغانان ایستل شوي دي. د سربیا پولیسو یو افغان تبه د انسانانو د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولې دی. د سربیا د کورنۍ چارې وزارت دا خبره پرون رسنیو ته وکړه. له دغه افغان تبه سره یو سنایپر ټوپک، دوه کلاشینکوف او څه باندې 1,500 مرمۍ هم د سپوتیکا سیمې په یوه ځنګله کې موندل شوي دي. د سربیا پولیسو د شنبې په ورځ هم دوه افغانان د قاچاق په تور له وسلو سره یو ځای نیولي وو. د سربیا پولیسو مخکې خبرداری ورکړی و چې له کروشیا سره په پوله باندې اکثر قاچاقبرې ډلې د افغانانو لخوا اداره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قماندې خبر ورکړ چې د سره سمندرګي پر سر د حوثي اغیانو د یو شمېر ډرون الوتکو او توغندیو حملې شنډې کړې دي. د امریکا مرکزي قماندې پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې د دوی کښتیو ته د دې بریدونو پر مهال زیان نه دی اوښتی او دوی 12 ډرون الوتکې، 3 د بیړیو ضد بالستیک توغندي او 2 نور توغندي د 10 ساعتونو په ترڅ کې له منځه وړي دي. تر دې مخکې ایران پلوه حوثي اغیانو له غزې سره د پیوستون لپاره په سره سمندرګي کې پر یوې بیړۍ د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړی وو. بل لورته د غزې د روغتیا وزارت وویل چې د اکتوبر له 8 راهیسې پر غزې د اسرایلو په بریدونو کې نږدې 21,000 کسان وژل شوي دي. د حماس تر واک لاندې دغه وزارت سه شنبې په یو بیان کې وویل چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 302 نور ټپیان دي. د دې وزارت د بیان په اساس نږدې 55,000 کسان د اسرایلو په بریدونو کې تر دې دمه ټپیان شوي هم دي. اسرایل وروسته له هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې د اکتوبر په 1 حماس ډلې پر اسرایل پراخ بریدونه وکړل او په نتیجه کې نږدې 1,400 کسان ووژل او 240 تنه یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان کورونه غواړي. طالبان وایي
سبالا 3000 کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملاً شروع دی. د څو کورونو کار 90% مختتللی دی.
وروسته تر دې چې له پاکستانه د هغو 113 افغانانو د ایستلو خبرونه خپاره شول چې د امریکا تک ته انتظار و، امریکا ته د تک په تمه په پاکستان کې یو شمېر ناستو افغانانو ته اندېښنې پیدا شوې.
پروسس لړۍ به چټکه شي او که چیرې دغه پروسه چټکه نشي وخت چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې نقد او نور مطالبو ترڅنګ شعرونه لرو.
زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهیږم. خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په هرات کې د تیرو زلزلو اغیزمن کسان وای چارواکي باید شر تر ژره کورونه ور وسپاري. په هرات کې تیر اکتوبر زلزلو زرګونه کسانو ته مرجوب لواړوله او یوازې په زندجان ولسوالۍ کې 3000 کورونه وران شول. تر دې وروسته د دې زلزله ځپلو لپاره د یو شمېر کورونو د جوړېدو چاري پیل شوې. سفیولا سنکزای او نور جزئیات.
د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنې کورنۍ لا هم د خیمو لاندې ژوند کوي او کورونه نه دي ورسپارل شوي. د زندجان یو اوسیدونکي جلیل احمد رویټرز ته ویلي د ژمي سړې هوا سره په خیمو کې ژوند ستونزمن دی. یوه اونۍ وړاندې سخت باران وشو، زموږ خیمې او د کور ټول وسایل تر اوبو لاندې شول. د زندجان د سیاب کلي یوه بله اوسیدونکې بیبی ګله وایي چارواکي باید د کلیوالو پر ځای پخپله د کورونو جوړولو چارې مخته یوسي، څو دوی د ساړه ژمي پر مهال ژر د کورونو څښتنان شي. راپورونو له مخې شاوخوا یو نیم زر کلیوال کارګر د پیسو په بدل کې د کورونو په جوړولو لګیا دي. اکثرو دغو کورونو د جوړولو لګښتونه ملي تجارانو او د چندو په راټولو شو پیسو مخته ځي. په زندجان کې لږ تر لږه 3000 کورونه په زلزلو کې وران شوي، خو هلته په کار بوخت انجینران وایي دغې غرنۍ سیمه کې هوا سړه شوې او له دې وروسته دوی ته ستونزمنه ده چې ودانیزې چارې مخته یوسي. په هرات کې د طالبانو د والي ویاند نثار احمد الیاس بیا رویټرز سره خبرو کې ډاډ ښوولی چې د کورونو د جوړولو چارې روانې دي.
څه بالا 3000 کورونو باندې دلته زندجان ولسوالۍ کې کار عملا شروع دی. څه کورونه په ابتدایي حالت کې دي؟ د څه کورونو کار تقریبا نیمه سوی دی او د څه کورونو کار 90% مخته تللی دی.
هرات تیر اکتوبر زورورو زلزلو ولړزاوه. تر ټولو قوي هغې د اکتوبر په 10 و 15 وشوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په هرات کې زلزلو لږ تر لږه 1500 کسان مړه او څه باندې 2000 نور ژوبل کړي. اکثر مړه او ټپیان ښځې او ماشومان دي. د راپورونو په اساس زلزلو ټول ټال 3000 کسان اغیزمن کړل او د خلکو سره د مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لومړیو کې د شاوخوا 100 میلیونو ډالرو غوښتنه وکړه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
آزادي رادیو په منځني سپد 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانانو د ایستلو یا افغان ایوک بنسټ مشر شان وینډیور تایید کړی چې پاکستان امریکا ته د تک په تمه د ناستو افغانانو له ډلې 130 کسان ایستلی دي. د هغه کسانو چې د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا په امریکا کې د بیا میشتېدو کارونه یې بشپړ شوي وو، دوی ته د امریکا حکومت د خوندیتوب لیکونه هم ورستولي وو. صفي الله سنګزی او نور جزئیات.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستانی چارواکو ګڼ شمېر هغه افغانان هم ایستلي چې د امریکا د کډوالۍ ویزو په تمه وو. رویټرز سره په خبرو کې د احمد الله په نوم یو افغان چې اوس امریکا کې دی ویلي مېره او دوه خویندې چې په پېښور کې استوګنوي او د امریکا د پی 1 ویزې په تمه وي پاکستانی پولیسو بیرته افغانستان ته په زور استولي. دا هغه ویزې دي چې امریکایي له خطر سره مخ افغانانو ته ورکوي. احمد الله ویلي پولیسو هغه لیکونه هم له پامه غورځولي وو چې د امریکا حکومت د دوی کورنۍ ته د خوندیتوب خاطر استولیو. آزادی راډیو سره په خبرو کې هم یو شمېر افغانانو چې د امریکا د خوندیتوب لیکونه ورسره دي اندېښنه ښوولي چې پولیس دا لیکونه جدي نه نیسي. په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د پی 2 کیس لري، آزادی راډیو سره د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرو کې وویل:
اوسه هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کېږو، پولیس موږ نیسي، تانې ته مو بیايي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خو ښه خبره ده. اما دوی زموږ تلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر د دېشته چې موږ ډیفورت کوي.
په پېښور کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی آزادي راډیو ته وویل:
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات، پی 2 او پی 1 هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه د پروسس لړۍ باید چټک شي او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي وخت شي ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د افغانانو د ایستلو د بنسټ یا افغان ایواک مشر شان وانډیور رویټرز ته ویلي پاکستانی پولیس اکثرا د امریکا له خوا افغان کډوالو ته سپارل شوي لیکونه له پامه غورځوي. هغه ویلي پولیسو همداسې 230 نور افغانان هم نیولي او له ډلې یوازې 80 تنه تر اوسه بیرته خوشي کړي. دا معلومات په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د افغانانو د ایستلو په تړاو بوختو بنسټونو له شان دی ور سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوري چارواکي بیا د نوم د نخودلو په شرط ویلي متحد ایالات د دې ډول قضیو د تعقیب لپاره کوم رسمي پروسیجر نه لري او امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو له ډلې هم خورا کم پاکستان ډیپورټ کړي. هغه ډاډ ورکړی دوی ته رسیدلي راپورونه وایي چې د پاکستان پولیس د امریکا د خوندیتوب لیکونو ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امریکا ته د تلو په نیت د ناستو افغانانو د اخراج په باب څه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د نومبر په لومړۍ او تر هغه وروسته شاوخوا 15,000 افغانانو ته چې امریکا ته د تلو په نیت پاکستان کې دیره دي د خوندیتوب لیکونه استولی. پاکستان داسې وخت امریکا ته د تلو په نیت د میشتو افغانانو له ډلې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورټ کړي چې د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په شمول لږ تر لږه دریو لوړپوړو چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي. د دوی د سفر په اجنډاو کې له دغو افغانانو سره د ښه چلند او هغوی ته د اوسېدو د اجازې په اړه پاکستاني چارواکو ته سپارښتنې شوي، خو لا هم د دغو افغانانو برخلیک له خطر سره مخ دی. پاکستان د نومبر له لومړۍ د راپورونو له مخې شاوخوا 15,000 افغانان ایستلي. پاکستاني چارواکو ویلي دغو افغانانو په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه درلودل، خو د راپورونو په اساس په دې منځ کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې ویزې او پاسپورټونه یې درلودل. په دې ډله کې لسګونه هغه کسان شامل دي چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د انتقال وعدې ورکړې وي او د ځینو د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې هم وې.
د اساج رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې به د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړو چې په خپل تازه غنوي کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته فریده سیال کتنه کوي.
د ماډرن ډیپلوماسي مجلې په خپل وروستۍ غنه کې ولیکنه خبره کړې چې سرلیک کې دی د امریکا له حضور وروسته پر طالبانو د آگاهانه څار اهمیت. مجله لیکي د طالبانو د فعالیتونو په اړه پخوانیو تجربو ته په پام د مهمه د شاغوی تل تر څارل لاندې وي. د مجلې په وینا په شلمه پیړۍ کې د طالبانو واکمنۍ او داسې تصویر وړاندې کوي چې اسلامي قوانینو ته جدي پابندي او د افراطي نظریاتو ملاتړ یې وخود او هغه مهال افغانستان د القاعده په شمول د نړۍ د ترهګرو سازمانونو په پټن ځای بدل کړ. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره په سیمه کې ثبات او افغانستان کې بشري حقوقونه له ګواښ سره مخامخ شول او د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران د کډوالو د نوي څپې د ور ماتېدو په اړه اندېښنه درلوده. مجله د امنیت او ثبات په برخه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د داعش د خراسان څنګه د واستوالو موجودیت ته اشاره کوي او ادعا کوي چې افغانستان کې د پاکستاني طالبانو لپاره خوندیتوب د دې سبب شوی چې هغه په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړي. طالب چارواکو بیا تل ټینګار کړی دی چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. طالبانو حکومت هم درنګ وايي چې د داعش د واستوالو پر ضد هم په افغانستان کې ځپونکي اقدامات کړي دي. خو د ماډرن ډیپلوماسي خبرونه وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته رامنځته شوی خلا د دې سبب شوی چې د پاکستاني طالبانو تحریک بیا منسجم شي، سرچینو او نظامی وسایلو ته لاسرسی آسان شي او په پاکستان کې بی ثباتی زیاته کړي. لا ترکی خبریدونکو سبا ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو په پانځي کې د ترکی ژبه او ادبیاتو د ډیپارټمنټ د پرانیستلو خبر ورکړی دی. د دې ډیپارټمنټ پرانیستا د سه‌شنبه پورس په بلخ کې د ترکیې د کونسل لخوا وشوه او د راتلونکو کال تر مارچ میاشتې پورې برسمن خپل کارونه پیل کړي. ورسپانه وایي نوموړي پړاو کې شاوخوا 50 محصلانو په دې ډیپارټمنټ کې د زده کړې لپاره نوم لیکنه کړي. د سبا ورسپانې په وینا د ترکی ژبه او ادبیاتو دا ډیپارټمنټ به د بلخ د پانتون او د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې ترمنځ اړیکې پراخه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر پانتوني زده کړو د بندیز یو کال پوره شو، خو طالبانو له څه باندې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم تر اوسه د نجونو پر مخ د عصري زده کړو دروازې نه دي پرانیستي.
په کندهار کې د کرنې او مالداری ریاست د هګیو د تولید فارمونو ته زیاتوالی خبر ورکوي. د دوی په خبره دا مهال په دې ولایت کې د هګیو د تولید شپږ لوی فارمونه شته چې هر ورځ 200,000 هګۍ تولیدوي. بلخوا د هګیو د فارمونو څښتنان د طالبانو له حکومت غواړي چې د فارمونو لپاره د مناسب ځمکې ورکړل شي او د هغوی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي تر څو له بهرنیو هیوادونو د راوارد شویو تولیداتو سره سیالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د هګیو د تولید یو لوی فارم دی چې د شاوخوا 130 میلیون افغانۍ په پنګونه جوړ شوی دی. د په دې فارم کې په افسر ډول هر ورځ تر 130,000 هګۍ تولیدېږي او د کندهار ترڅنګ د نور ولایتونو بازارونو ته لیږل کیږي. د فارم مسول بلال احمد وای که د طالبانو حکومت ځمکه ورکړي او نور امکانات ورته برابر کړي نو دوی به په دې برخه کې نور پانګونه هم وکړي. په دغو فارمونو کې د کورنیو تولیداتو او کورنیو بازارونو ته د عرضې ترڅنګ سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. د ضیاءالحق او محمد نبی په نومونو دوه کارکوونکي له نورو پانګوالو غواړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
نوم مې ضیاءالحق، موږ یو سل شل نفر اختو دلته چې سار مال راشو دانه ورته ورسمو، بیا هګۍ راټولې کړو، وروسته هګۍ راټولې کړو، بیا کاټن کړو، کاټن چې کړو بیا راوباسو دلته ګودام ته راوباسو، ګودام نه پس بیا موټر راځي، موټر ته بارو، بیا په کندهار په ښار کې خرڅېږي، نورو ولایتو ته ځي.
محمد نبی پنګوالو موږ دا غواړو چې موږ لپاره کارونه ډېر کړي، یادایش کارونه وکړي، کارګر کار اخته شي، بېروزګاري ډېرې دي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي بازار ته د بې کیفیت هګیو د عرضې د مخنیوي هڅې کړي. د کندهار د کرن ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای په دې ولایت کې شپږ د هګیو د تولید لوی فارمونه ستا چې هر ورځ 200,000 هګۍ تولیدوي.
په کندهار کې د شپږ یو غټ فارمونه موږ لرو، هغه کې د 2,00,000 2,10,000 په اندازه باندې چرګان دي. پر ورځانه تولید تقریبا د 2,00,000 پورې موږ په کندهار کې اوس دغه فارمونه د ورځانه د هغوی تولید لري، خو ضرورت یې نه دی پوره کړی. تقریبا 80% موږ بسیاي اوس 10% نور هم ضرورت لرو، زون په سطح باندې د هغوی نور ولایتو ته هم ځي. او اول دې غوښتنه دا ده چې د هغوی چې بازار ته ارزه کوي باید یو ټاپه لري، تاریخ د ختم او د شروع ولري، او موږ ته به وکولای سو چې موږ د هغوی مخ وینځو کمی خارج سره زی قرنټینو تمام ویل دی وخت وخت ډاکټر صاحبان زی ویتن صاحبان زی ګوی هغهی مش په یوه هغهی 15 بیا وخت لري بالا وخت نه لري.
د هغهی فارم لرونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د فارمونو لپاره دی مناسبه ځمکه ورکړي او د هغهی د محصولاتو ملاتړ دی وکړي ترڅو له بهرنوی هیوادونو د راوارد سو تولیداتو سره سیالي وکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مکو پدېخ پرونه کې د یلدا شپې دوت سره
چای او وچه میوه د شین راخلو او په خپل منځو کې بندر کوو ټپی وایو سندره
پدې اړه شیر هم ووري
ژوند یو تور او ژوند شپه د یلدا زپکی هر شیبا فال گورم
د شیر نقد هم درو
چا چی شیر واوری د وزړه تلار پیدا کړو دی کی د خپل ژوند یو څک وومن چې بس تاګه خبره ده بس هغه خ شیر دی مات
یو افغان شاوخوا څوار لزر عکسونه راخون کړی
دا سنترونه چې چای تصور نسوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه او اوس څنګه دی
په غزنی کې مو د جنو مېرمنو لوي غشتنی خبرو
د مېرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه دريږي د دې باندې داسې دوامدار اوسي
کتر اخر را سره ملوي نور مطالبه هم واوري یلدا شپه د منی د ورستي برزیل انجام او د ژمي د لومړی شپې له آغاز سره پیل شي. یلدا سریانی کلمه ده د سشیدلو معنا ورکوي. د چینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپرې شي، د انسانانو وده پیل شي او بلا د زوال په لور ترمي. په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیاري او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. برعکس لنډ شپې د لشي پدې او وشتې شپې د ډېری پدې نقشې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسنی افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. تیره اونۍ دا شپه جنو په افغانستان، د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو، ازبکستان، تاجکستان، اذربایجان او ایران کې ولمانځله. د دغو هیوادو اتباعو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هیره نه کړه. په افغانستان کې د سرشنۍ یلتا په اړه عابد سپوږمۍ راپور لري.
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده، پکې کورنۍ راټولېږي، دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي. په پاکو لوښو کې اوبک دي د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شیرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي. باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي. یو شمیر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه، شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله.
د مني وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي. خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډیرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم لمانځي یا په کورونو کې لمانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې لپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي نور وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ولمانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته را جوړ کړي.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا، ستا تصویرونه مې قتل وژړېدم.
د یلدا او چلې شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده. لیکوال محب الله ازغام د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله، تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تیروي.
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعده شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال، شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلې شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنۍ کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي، سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فعالونه اچوي. البته فعالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فعالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دو کلونو کې د نورو محدودیتونو تر څنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلې په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله. خودی شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سیمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میخیل د وطن ورغوي په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سراور:
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترین راووزی داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅیږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د ماضي مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو وینې، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکاری باد وړی، چای له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
د بارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل شخې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. له یوې خبرتیا وروسته د شعر نقد ته مخه کوو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورې،
لنډې کیسې، شعرونه
په راډیوي مجله کې واورې.
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومیږي، بلې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو دوو لسیزو کې یې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناستوم، چا به یو شیر وایه، یو بیت وایه، چک به مرتبه، داد به مرتبه کوه، خو کله به یو داسې چل وشو چې یو نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه، دې غزل کې به یو بیت داسې و، زه به په ناپامۍ کې زه به له ځایه پورته شوی وم، هغه ته به سټیج ته تللی وم، هغه به مې غېږ کې نیولی و، هغلته به مې داد ورکړی و، بیا به مې هغه بیت څو ځله تکراروه. زه فکر کوم دې بیت ما کې یو حرکت را دا یو خبره وه چې زما غوښتل چې زه واورم، یوه خبره وه چې زما زړه ته لار پیدا کړه، یوه خبره وه چې ما کې دننه یو بدلون راوستی و چې هو بس
دغه شی خبر وی او دا یو هغه دی زه وایم مثال خ شعر د هنریت او د شعری د تعریفونو د ادبیاتو د کلمات او د تشبیهګانو د ټول اصول د تعارض سره زه په دې باور یم چې خ شعر هماغه دی بلا بل لستون کې لري د حالت سره ډیر هغه لري چې یره کوم دا چا واوري دا څه ډول واوري دا چا چې شعر واوري دا ورته لار پیدا کړو دي کې د ژوند د خپل ژوند یو څک وومن چې بس تک خبره ده بس هغه خ شعر دی ماته
احساس فکر نه کوي چې تاسو ش شعر تر انفرادي ذوق پورې محدود وي یو شعر ممکن ما ته یو احساس را نه کی داسې احساس لکه څنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورخلی یاستي او یو چاته مو داد ور کړی دی یو بل ته ممکن هغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی ما ته چې اس احساس نه دی را کړی زه به وایم چې دا ش شعر نه دی او تاسو به وایي دا ش شعر دی
زه ډیر تام دل ترازم زه د غستاس د لومړی کلمې نه دا خبر راخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر ا د دې لامل ډیر ته زه په دې کې ګورم چې دا ډیر تاغه د ذوقونو او د پوهه خبره هم ده یوازې د ذوق نه ذوقونه هغه وخت لړیږي کله چې موږ په هغه برخه کې هغه پوهه ور سره پورته وي ممکن دغه شعر چې زه ورته دښ شوی ما ته دا درا کړی زما د پوهه او د ذوق سره برابر وي تاسو پوهه او ذوق چې لمه پورته دی تاسو بنو یو بل شعر اورې دل غواړي چې هغه په موږ کچه باندې برابر وي یو اوس زدا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې کده شعر هغه اصلي دندې وظیفې تراشو چې دا باید په هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعري د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی د څنګه معنی هیر شو په دغه ډول مسایلو کې هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي نور د ذوقونو خبره ده زه فکر نه کوم چې کشیر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې د څه کوشش کوي چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کوم یو څه دی وایم چې یو چوکاټ دی وړاندې شي چې دا شعر شو بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنه شي
نو ولې باید دا ومنو چې پلانې نسبت پلانې ته ش شاعر دی ولې مختلف خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک دا په برکت شوی
بېلکل دا خو اصل همدا خو دا کوم چې ویل کیږي چې پلانې د پلانکی نه ښه شاعر دی یعنی دا معنی چې دا تر یو ځای پورې په دوباندې یو توافق شوی دی یعنی په دوباندې په ټول
نو دلته وبخشي برته غو توافق برته د توافق خبره ترانغلی مخکې متوافق تقریبا یو ډول رات کړی
بالکل 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 خو زه د مطلقیت نه ډارېږم مطلقیت نه ډارېږم چې دلته بیا هم ډیرای خبره ده خو ولې یو قید نشته چې موږ دی وای چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی کوم د ډیرو ستورو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو زه په دې باندې باورې نه چې کارکتون کې په هغه باندې خبره کولای شي نو چې کله په خبره کولای شي بیرته مطلقیت لمنځه لاړ
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا لمنځه تللی لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو او د په حساب عالی شعر شو په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخستل شوي دي تر څو بریده ورسره موافق یست
یعنی که زه درته وایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو د دې ترڅنګ څومره چې موږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریف نه دي په بیل ابیل زاویو نه بیا هم هغه یو خبره شوې ده زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعر په د شعر په اړه باندې کاغه د هر ژبه کسوي هغه د شعر تعریف کړی وي نو داغه په شعر کې د تعریف کبا احساس عاطفه دا 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 د کلمې په کې ضروري وي حتما به کې وي
احساس او عاطفه خو طبیعي خبره ده لیکن د پدې کې فکر هم ورزای کړی دی او په جنو شعرونو کې د فکر خبره بیا نکیږي ډیره
زه بیخی په دې باور یم درته په تاسو هغه ونه کوي چې ګوره تاسو هم یو لار ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیخی په دې باور یم دا زما هغه دی زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د ضرورت ښکاري زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس تفولري
احساس او عاطفي خبر خو تاسو وکړه د فکر خبر مو هم وکړه په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري کلمات پکې نقش لري نو بیا هم ورو ورو یو متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مختزو
بالکل دا خو نږدې کیږي دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږه په هغه ګډي ګډي کمیس نوی زموږ د میرمنو زموږ د خزو زموږ د کلتور یو برخه چي ده دې کې خو چې څومره پاولیک دي دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کړي دې کې چې څومره ګلان زکه دې کې چې څومره خې بخې ور کړي دا خو امغه مر چې تتللې شه هو دا چې دومره به نه دی راځي هغه دراند شي دا موږ هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لری کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کیږي نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لیکدولای شو نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کیږي دا خو ښکار مسائل دي دا خو هغه زه د څه فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکی مسائل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږیږو وزن باندې وغږیږو چې دا خو هغه خو ضرور دي هغه خو هغه خو هیڅ هغه نه ده پکار
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه لرغونی زمانه ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو په دې ټینګار کاوسه یو توازن پکار دی څنګه توازن له احساس سره اما هنګه توازن یعنی کچرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیر لوی خبره پکې نه وي یعنی یو څراک وي په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی او کچرته یو لوی خبره وي بل ډول توازن پکار دی او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږی وي دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي نو بیرته بیا هم یو څ نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو
بېلکل دا زه یو زه بر خپل پښتو شاعري کې یو د مثال ورکم موږ اورو اورس شعرونه اورو په کومو مشاعرو کې لږه ډول شعرونه سره ډیر موږ مخکېږو چې په هغه کې فکر وي هغه کې یو پیغام وي هغه کې یو تاریخ وي هغه کې یو حماسه وي هغه کې احساسات هم وي خو ولې هغه کې عاطفه نه وي هغه کې رښتینولي نه وي هغه کې مبالغه په هغه شکل شوی وي چې موږ ور باندې سوچ تا کیږي چې یاره د څه خونه ده پکار هغه کې بالکل د یو حالت وی لکه یو څوک چې غوسه شي او جنگ وکي موږ چې ورته ډېر وای چې شعار وي او دې کې دغه شعار هغه سنت یې وینځل شوی د عاطفي د د د د د احساس په کلماتو کې چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقي ته او د کلماتو ودل په دسي توګوي چې خلک در سره ومني او خلک په دې لوري در سره حرکت وکړي ځکه خو څوک ایس داسې جرګې خو په دې باندې نه کیږي چې پاره دویمه خبر کې د موږ خلک جنگ ته راوبلو مثال ولې زموږ ته داشت نو دغه هغه توپیر دی کنه دا هغه توپیر دی چې کله موږ زمان مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو په کوم شکل وایو هو ممکن د مثال په ډول کچیرته د میوان د ملاله صفه موږ را اخلو او هغه کې موږ حالت په دغه ډول را اخلو هغه خلک پام دی هغه تر بلې دي الته د عاطفي رنگ په موږ شکل دی چې ته خلک راو بل موږ احساسات ته او لدینه باید ګټه واخیستل شي ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې دلته الته رښتینولي هغه ده خو ولې تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته هم دلته راځو همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی خو د داسې احساس او عاطفي سره او د داسې د کلماتو د ډلو او د په دې کې د موسیقۍ ته او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري دا غږ ته لار پیدا کوي هغه په کې معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده
له شاغلي احساس څخه په مننني اوس هم د مکتبی په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو
کمیس کې می پاولې مټومبا مورې کمیس کې می پاولې مټومبا غږ زما په زړه کې هیلې وښني زادت شوی د مکتب ساده جامو کې ما کده پاولو یو لشوخی سره دی روغ د کړما کده ژوند دغه سمستۍ سره دی روغ د کړما کنا چاپی خدای مهربان شینو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وای بیا حسینه چې د مکتب د جامو ساده لمن راته خوند رانه کړی. مکتب بزن پرېږدم او د پاولیو پشکولو به مې زړه نه کیږي. مورې کمیس کې مې پاولی مټوم. نه نه بنګړی براته نه یادوې. نه نه بنګړی براته نه یادوې. زما قبولی دی دا تشې لیچې. موږ ته مکتب کې د بنګړیو اجازه نه وه هېڅ. زه د ښکلا له دغه رنګ سره عادت نه یم. هو زه هم زړه لرم. د مومن خان او شیرینۍ نقل مې اوس هم یاد دی. زه د بنګړیو د یو شرنګ په تاثیر ښه پوهېږم. خو کمیلې چې د بنګړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي، بیا به دوه زړې یم چې اوس بنګړي مات کړم او که مکتب پرېږدم. نه نه بنګړي به راته نه یادوې. زما قبولی دي دا تشلې چې زما خوږې زما زړه سواندې مورې. زه هم پوهېږم سبا اختر دی، خو زه نکریزې ایښودلی نه شم. مکتبۍ جونې تا لیدلي چیرې سره لاسونه؟ زه په هر څه پوهېږم. زه د نکریزو په ښایست خبره، زه د نکریزو شپې ارزښت پیژنم. زه مې په زړه پوهېږم، خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ. که مهربانه شي خدای اختر له ځانه سره زیری د مکتب راوړي، نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدم. خو زه نکریزې ایښودلی نه شم. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي. لارې دې دومره خټې خټې شي چې د تک پرې هېڅ ډول امکان نه وي. لاندې چې ځمکه لکه پورته چې اسمان نه وي. پر ما یې څه لارې دې بندې شي، نو زه به له کوره نورې چیرې ځم؟ مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي. زه د سړي د لاس کوتره یم. زه د سړي د لاس کوتره یم. پشته وزرو به وزره یم. خو زه به هیڅ نه وایم، آن چې خیراته مې هم زړه نه کیږي. همدې خیراو مینه ووژله. همدا خیراوې لکه اور شوي کتابونو ته مې، چې هرې پاڼې به یې لارې راښودلې راته. چې څنګه واچوم اوبه د ژوند ګلونو ته مې. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم. خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم. خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا کاسی د هنر په اړه په تیرو څه باندې ټول سیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 3 میلیونه او 3 لکه ډالر وپلورل شو، ځینو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو ځل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت بایللی. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو. دا بهیر پسې زیات شو او په روسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2.4 میلیونه ډالر خرڅ شو. دا عکس د یوې میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لورې اخیستل شوی دی. تر دې 2 میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلي، سړک لوند دی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او 1 کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته جنو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. کوتن ته شو په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یو ځوان شاوخوا 4000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له شاغلي میاڼي سره مرکه کړي او په سر کې پوښتنه کړي چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پیړۍ اوښتې دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه و او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درې یوې پیړۍ اوښتې دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا 1340 کال یا نیم سل کال بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علی عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډېر حیران ورته ولاړ سي. ډېر جالب په دې دي چې په هغه کې ډېر کارونه سوي دي. د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والد صاحب غنی خان په وخت کې ډېر کارونه سوي دي. حتی چې د احمدشاه بابا مقبرې ګنبد رنګ سپله، بیا د والد صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي. د عیدګاه دروازې د 6 ځینې عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي، داسې مواد دي چې څوک یې تصور نس کولی. په د تقریبا یو نیمه پیړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دي چې دا واقعیا دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه وایسا او که په مشخص ډول د یو څو مهم عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوي.
د کندهار عکسونه مې تقریبا د 6000 په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د ریوی پیړۍ اوړي، او د هغه تر څنګ 8000 مختلف داسې عکسونه چې زموږ د سیاسینو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پر هر څونه دورې چې مختلفو هیوادو ته سوي دي، او د دې ترڅنګ په هیواد کې د نننه چې د کوم سفرونه کړی دي، د وګړو ټول انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د وګړو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د 6 کال په شاوخوا کې زره ټولوم، تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړی دي په خپل آرشیف کې چې هغه تقریبا اوس نسته. چندان یې هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغه څخه د بازار دغه څخه رانیولې دي او د ځان سره مې خوندي کړی دي. د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلای شي چې دا عکسونه د افغانستان لکومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان ته مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې چې هر څونه دورې تیر شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دورې شوي دي او که د کندهار په اکله یا د افغانستان ته مختلفو نورو ولایتو د کابل شمیر، دا تقریبا په ټول دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای شي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي؟ مثلا که د کتاب په بڼه لایو کیپشن سره خبره سی او یا هم په ټولنیزو رسنیو.
کوشش می دادې چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډیر مهمه، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې شدي چې کتاب محفوظ دي او کتاب مشتاق ملمیر چې د پیړی پیړی کتابونه اوس مشتاق سره موجود دي چې هغه به خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډیر کوشش کوم ډیر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دا کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میاڼي سره مو چې شاوخوا 4000 عکسونه راټول کړي دي، د صادق رښتینی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په وخت په غزنی کې ډېرې شزو په انفرادي او ډلې زتوګه غني فرهنګي علي ځلې کولې، خو اوس د هلي ځلې پټه په ولاړې دي. د غشزي وای کچرت شزو ته د کار، تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکری بیداری او شعور د زیاتوالي لپاره د ښځو فرهنګي عالي ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال په دې راپور کې
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یوه ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د ښځینو شعر، شاعري او ادبي هلې ځلې د ټولنې په ځانګړې توګه د ټولنې د ښځو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې ښځې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي، دا زیات اغیزمن تمامېږي. خو تر سړو ښځې د خپل کلتور او خپلو دودونو د ساتلو او پاللو لپاره ښه کار کولی شي.
مشاعرې سدی په ټولنه کې د خصوصا ځوانانو لپاره ډېر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکری بیدارۍ او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د ښځو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغیزمنې ګڼي. بنفشه لنګری په غزنی کې یو ځوانه فرهنګ پاله ده. دا وایي ښځینه ادب کولی سي چې ښځو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو له بل سره کار وکړي، یو والی وکړي او اوژه په اوژه ورسره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي. یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان ښځینه لیکوالي او شاعرانی آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کره کتنې کوي، خو ګڼې لیکوالي او شاعرانی دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي تر څو ښځې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوه ده.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نښه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډېره اړینه ده. غوښتنه مو هم همدا ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې ګڼې نورې لیکوالې او فرهنګ پالې بیا په دې باور دي او وایي که دغه مېرمنې همداسې غلي پاتې سي، نو ډېری ښځینه وړتیاوې به خاموشه سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعر او لیکواله ده. دا وایي په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګېدلی، دا د اندېښنې وړ ده. ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعري او خپلو لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه دي راژوندې کړي.
لکه څرنګه چې ښځه یا مېرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هره برخه کې ډېره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه واوسي. هغه که څه فرهنګي برخه کې واوسي یا هم ټولنیزه برخه کې واوسي، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریکي او تر نورو ورسوي.
په تیر کې په غزنی کې ډیری ښځو په انفرادي او ډله ییزه توګه ځینې وخت فرهنګي هلې ځلې کولې، خو اوس په ټپول اړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ګجر په اړه راپور لرو. ګجر څوک دی او ول ورته ګجر وای؟ لکم ځای راخلي او اوس په کوم سیمه کې اوسېشي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا بس موږ د همکار روح الله انوري په دې راپور کې سره وور.
ګجر یا ګرجر قوم وګړي چې ډېرې کوچانې ژوند لري، غواګانې، میخي، وزي او میږي ساتي. چیرته چې گیاو د څارویو خوراک وي هلته روان وي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندوستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندوستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی ښارونه او سیمې هم آباد دي. ګجري لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې بری صغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بهیري نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آبادو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی، دا لفظ د ګرد څخه اخیستل شوی دی چې د دری ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخ ته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی، د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګوجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګوجر په خپل تصنیف مرقی ګوجران کې داسې بیانوي چې ګوجر چې دی، دا د ګوجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګورجی ته منسوبېږي چې دا د ګورجی لفظ دی او دا د لاسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي د نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګوجرو یو سل اووه شپېته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه له ډلې یوازې په افغانستان کې اووه دېرش ټبره اوسیږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګوجر اوسیږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګوجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګوجرو هویت او پیژنګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په 1500 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي د خبرې ته تعجب وړي دي چې ګوجران کوچانه ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګوجر قوم خپل ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسیږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګوجر په پښتو، دری او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مړاوي بادم شدا هوا وزر متړي شپوت پات کی ګدرنا وزر متړي شپوت پات کی ګدرنا وزر متړي رنا وزر متړي زاد زمانه جبر ساتلې په پنجره کې يم شما یا مو بلد تاریخ پا درکیم زرکیم پچو غود وقت نو پا درکیم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپو تا پا تکی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پا تکی گدرنا وزری مطڑی پریمیک دی چی والو زم پریمیک دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپو تا پا تکی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پا تکی گدرنا وزری مطڑی